درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی د اساسي رادیو د دې سات په خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لري. خو لمړی مو راپولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي هڅه کوي چې د طالبانو له توقيف څخه درې بندي امریکایان خوشی کړي او خپل کورنیو ته وسپاري. شغلی وست یک شنبه پر اوس په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې دوی په خپل هڅو ته دوام ورکړي چې ریان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګولزمن بیرته خپل کورنیو ته ورولي. له دې مخکې د برمته شوی چارو لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ځانګړي استازي راجر کارستنس په یو پوست کې ویلی و چې دوی به له خپل عزیزانو سره د دغو امریکایانو د یو ځای کولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. روجر کارستنس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې رایان کوربت او محمود شاه حبیبي دوه کاله مخکې په افغانستان کې اسیران شول. حبیبي د افغانستان تابعیت هم لري. د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایی چلند پخوانی رئیس محمود شاه حبیبي د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې د القاعده شبکې د پخوانی مشر ایمن الزواهری تر وشل کېدو لس ورځې وروسته ونیول شو چې تر اوسه یې د برخلیک په باب معلومات نشته. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د برمتنیونې د چارو لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي روجر کارستنس لیکلي چې د رایان کوربت او محمود شاه حبیبي تر څنګ بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن هم له اوږدې مودې راهیسې اسیر دی چې کورنۍ نه زغمل کېدونکی درد ګالي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو چارواکی ویلي چې د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,980,000 افغانان له ایران او پاکستان او یو شمېر دور هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس ته خبر لمخي دا شمېرې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پالیسۍ مشر محمود الحق احادی نن یک شنبه په کابل کې په یو غونډه کې وړاندې کړې. پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسناد افغانانو د استلو پروسه پیل کړه. ایران هم په وروستیو کې د افغان اتباعو د استلو بهیر چټک کړی دی او په دې هیواد کې له افغانانو سره د ناوړه چلند او ځورونې ډېر راپورونه خپری شي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي ایران د افغانستان د قانونو په استخراج کې د پانګونې وړاندیز کړی دی. د وزارت پرون شنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې یو ایرانی پلاوی چې کابل ته سفر کړی د ایران افغانستان د قانونو د ځانګړي اقتصادي زون د جوړولو او د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج لپاره د پانګونې وړاندیز کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی پرون له دغه ایرانی پلاوی سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبري وکړې. ایران سره لدی چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو لیواله دی چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. نامعلومو وسلوالو د خیبر پښتونخوا ایالت په مرکز پېښور ښار کې یو شزا او د هغې څلور اولادونه وژلې دي. د ځایي رسنیو د راپور له مخې دا پېښه پرون شنبه د پېښور په شاپور سیمه کې شوې ده. د پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې نامعلوم کسان د شزي کور ته ننوتي د هغې تر څنګ د هغې درې لوڼي او یو زوی وژلې دي. تر اوسه پورې د دې پېښې انګیزه نه ده څرګنده شوې. په خیبر پښتونخوا کې خلک د نامنې له زیاتېدو شکایت لري. د جمعې په ورځ ډیورن کرښې ته نږدې په خیبر سیمه کې وسلوالو کسانو د پاکستان د پوست پر دوو پوستو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې لږتر لږه 15 امنیتي ځواکونه وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. او د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان عباس عراقچی د دغه هیواد بهرنیو چارو د وزیر په توګه نومولی دی. له 2014 څخه تر 2020 پورې عراقچی د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اتوبي خبرو په برخه کې د ایران د مرکزي پلاوی مشر و. نوموړي په تیرو وختونو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال او په ترکیه او جاپان کې د سفیر په توګه هم دنده ترسره کړې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د ترشنه آسمان لاندی خبرونه تمو هر کلی کوم. له تیرو څباندې څلورو لسیزو څخه بهر ته په تیره بیا دو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوې او لا هم دوام لري. د 2000 لومړي میلادي کال په ورستیو کې د طالبانو د حکومت له پرزیدو او د جمهوریت حکومت له وخت رسیدو وروسته په 2000 کې په لومړي وار بهر ته د افغانانو د مهاجرتونو بهیر تم شو او میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شول. خو دې لړۍ ډېر دوام ونه کړ. د جګړې له تشدید په تېره بیا د جمهوریت په وروستیو دوو کلونو کې د افغانانو د کډوالېدو بهیر بیا زور واخیست. د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا بهیر لا چټک شو، تر دې چې ځینې ایراني چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته 2 میلیونه نور افغانان په غیر قانوني لارو دغه هیواد ته ورغلي دي. سره له دې چې پاکستان د کډوالو پر مخ خپلې لارې بندې کړې، لکونه نور افغانان دغه هیواد ته په ویزو او پاسپورت للی دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په وروستي راپور کې ویلي چې له 2000 میلادي کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه وتلي او ګاونډیو او همداراز اروپایي هیوادونو ته کډه شوي دي. خو له تیر کال راهیسې پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته ملا تړلې ده. ویل کېږي چې تر 6 لکه ډېر کډوال پاکستان له خپلې خاورې ایستلي او شایي همدومره ایران ایستلي وي. هر ورځ له دواړو هیوادونو د سلګونو او کله زرګونو کډوالو د ایستلو خبرونه خپرې شي. نن هم له ایران او پاکستان افغانستان ته د 150 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. په ورته پراونه خبرونه کې په دې شغیجو چې افغانستان خپل میلیونونه کډوال چې په ګاونډیو هیوادونو کې شپې ورځې تیروي څرنګه په خپل غېش کې بیا منلې شي. ایران او پاکستان چې ویل کېږي ممکن 8 میلیونه افغان کډوال پکې میشت وي، غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو باسي. که دا کار وشي، آیا کډوال په خپل وطن کې ځان ته ژوند برابرولی شي؟ په دې موضوع له خپلو درنو او قدرمنو میلمنو سره خبرې کوو. د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاري او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامی میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی انصاری صاحب، آیا ایران او پاکستان د افغانانو په ایستلو کې جدي دی؟
بله، هو. موږ او تاسو په تیرو نږدې 2-3 کلونو کې ولیدل چې پاکستان او ایران خصوصا په تیر وروستي کال کې ډیر افغانان له خپلو هیوادونو په زور او جبر او شکنجو راوشړل. په پاکستان کې د افغان مهاجرینو ډېرې پانګې، د هغوی کورونه، د هغوی ځمکې او جایدادونه له هغوی نه واخیستل شو، غصب شو، او اکثریت یې تشتور افغانستان ته راولېږل شو، چې دا یوه لویه فاجعه او ستره ننګونه وه، هم د افغان ولس لپاره، هم د هغو بېوزلو او بېچاره مهاجرینو لپاره، او هم د حکومت لپاره ډېره ګرانه تمامه شوه. په ورته ډول ایران هم ورته کار وکړ او تر اوسه دا لړۍ روانه ده. موږ فکر کوو چې دغه لړۍ به د پاکستان د شته حکومت او د غیزی د استابلیشمنت لخوا لا تشدید او تیزه شي، او تر څنګ یې په ایران کې هم مهاجرین له پورته ننګونو سره مخ دي.
ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان. محترم نظامی، ستاسو په نظر ولې دا دوه هیوادونه که تاسو هم معتقد یاست چې غواړي افغانان وباسي، ولې اوس غواړي چې افغانان نور د دوی له خاورې ووزي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته او د تاسو ډیر قدرمنو میلمنو ته، همدارنګه د تاسو د خبرونې لیدونکو ته سلام علیکم. یقینا د افغانستان ناورین د څلور لسیزو پورته شو، او موږ همیش د ګاونډي هیوادونو سره د مهاجرینو په مسله باندې سخت په چالشو سره مخ وو. موږ شاهدان یو چې هر وخت د پیښې په ایران او پاکستان کې جدیت زیات شوی دی، د افغان مهاجرو په مقابل کې همیشه توهین آمیز او ډېر جدي عملونه کړي دي، کډوالېدو ته مجبور کړي دي چې باید د هر رقم چې کېږي د خاورې نه ووځي. ته کومه ده چې موږ دا په وروستیو کې د پاکستان برخورد ولیدا، د افغانستان د مهاجرینو په قسمت کې، د افغانستان د خلکو په مقابل کې چې هلته مهاجر وو، چې په کورونه ورچپا کړل او بندیان یې کل په ویلو ویلو موټرو ته هسکل، عین برخورد اوس مشابه برخورد اوس موږ په ایران کې هم شاهدانی یو چې د ماجدینو سره ډېر تریخ برخورد کوي. نو کله چې دا دوه ګاونډي منفي د دو چې دی د موږ ګاونډي دي بیا بیرته دی خپلو کتو کې هم ګاونډي دي، په سیمه کې هغه مسایل چې نن ورسره سیمه په مخامخ ده د سیاسي نظامي لحاظه، نو په دو کې شک نشته چې په افغانستان به په شکل د اشکالو د فشارونه رسید په خلکو باندې، چې متاسفانه په اوسني شرایطو کې موږ تاسو ته شاهدان د یو حالت یو چې د دو ماجرو بیچارانه په افغانستان کې د سرنوشت مسله معلومه ده او نه د خلک په حساب ژوند ته پرېږدي. دا یو ډېر یو سخت حالت دی، اما نه تنها موږ د ایران او پاکستان، موږ ډېر هیوادونه نور شاهدان یو چې عین برخورد ورسه کیږي او په زور او په جبر د هغو هیوادونو نه یستل کیږي. نو دا د هغه نه لرې خبره نه ده چې دی به په دوی یستلو کې جدي نه وي. او بله خبرې یې دا هم کېدای شي چې دی حتما بیا هم د نړۍ په سطحه هغه کوم چالشونه چې دي، د سیمې په سطحه چې کوم چالشونه چې دي، شاید هیوادونه چې ځانونه قدرتمند بولي دلته د خپلو منافعو په خاطر باندې په دو هیوادونو باندې فشار راوړي، او دا هیوادونه په دو خاطر چې په ملل متحد او قدرتمندو هیوادونو یې فشار وسلی وي، دوی د ماجدینو سره داسې غیر قانوني برخوردونه کا چې څو هغوی بیرته دوی ته پیسې ورکا او دوی بیا بیرته د یو څه وخته د افغانستان د خلکو په وینو او د افغانستان د خلکو په غوښو ځانونه وساتي.
سلامت اوسې کورودن حافظی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ نه متاسفانه چې دی حافظی صاحب ټلیفون قطع شوی دی، دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو. ور به شو انصاری صاحب ته. انصاری صاحب، ستاسو په نظر ولې ایران او پاکستان پخوا دا کار نه کوي؟ مثلا شاید د ډیرو خلکو په نظر په ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې د جمهوریت په وخت کې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې وو، امریکایي ځواکونه وو، او ایران له هغه سره مشکل درلود. همدار از پاکستان عملا ویل کېدل چې د افغانستان د هغه وخت له حکومت سره مشکل لري، اختلاف ډېر جدي و. هغه وخت دوی په ماجرو دومره فشار نه راوست، لیکن اوس یې راوړي چې هم ایران له طالبانو سره شي اړیکې لري او هم که پاکستان یې اوس نه لري، خو په هر حال د ډیرو پاکستانیانو لپاره نسبتا ایدیال حکومت ده نسبت د جمهوریت په تر نظامه.
موږ او تاسو که د موضوع ته مختلف ابعاد وینو، هغه مهاجرین چې ایران او پاکستان مجبوروي چې افغانستان ته راوګرځي یا په بل اصطلاح په زور شړي، دا اکثره هغه بی وزلی، بیچاره او بیطرفه افغانان دی چې هلته یا د اولادونو تعلیم او تحصیل لپاره پراته دي، یا یو وړوکی کاروبار او خواري مزدوري کوي، دوی راوستل کیږي. د دې ترڅنګ هغه د ډیرو پیسو لرونکي سوداګر یا پانګوال افغانان چې په میلیاردونو ډالرې پانګونه کړي، هم په ایران کې د تیرو وختونو کې یو سروې یا معلومات خپاره شو چې د افغانانو تر ټولو ډیره او لویه پانګه په ایران کې پراته ده چې میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. دغه سي پاکستان کې هغوی ته نه یوازې دا چې د هغې حکومتونو لخوا خوشامند کیږي، پاکستان کې خو ډیرو ته شناختي کارډونه او پاکستانی تذکرې او پاسپورټونه ورکړل شوي، هغوی هلته کورونه او لوی پراپرټۍ لري، لوی لوی تجارتونه او کاروبارونه لري. د دې ترڅنګ د مخدرو موادو، د وسلو کاروباریان او قاچاقبران یا مافیا او د انسان د قاچاق لوی مافیا په دې دواړو هیوادونو کې پراخې اړیکې لري، د هغوی له جنرالانو سره، د هغوی له یو شمېر سیاسي او نظامي او نورو مشرانو مسؤلینو سره او استخباراتي ادارو سره. هغوی هم ډېر آزاد ګرځي او لوی کاروبارونه هم د دغې درې هیوادونو د یو تور مثلث په برخه کې لري، او هم په نړیواله کچه هغوی ته ډېر او پروګرامونه شته. نو مونږ وایو چې دا کم فشارونه چې راځي دا تکتیکی فشارونه دي، او دا د دې لپاره دي چې په افغانستان کې کم حکومت یا څوک هم د افغانستان په ارګ قابض وي یا حاکم وي، په هغوی باندې د فشار راوړلو دپاره، او د دې لپاره چې دوی یا خپلو موخو ته ورسیږي یا خپل شرایط پوسته حکومتونه ومني دغه کارونه کوي. یو مسله فشار راوړل دي، لکه او د ملګرو ملتونو او نورو ادارو تر څو د هغوی نه امکانات واخلي. په دې برخه کې پاکستان ډیر کار کوي، ډیر تکتیکونه او تخنیکونه لګوي او لوبوي چې امکانات ترلاسه کړي. موږ او تاسو که وګورو د پاکستان د ماجرینو کم پنغالی یا کمپونه چې دي، دا د حتی د کمونیستي رژیم د وخت نه د سور د اومې کودتا نه چې کوم ماجرین پاکستان ته لاړه، ملګرو ملتونو غالبا د 500 یا 100 کالو لپاره دا په اجاره واخیستې دغه دختې او میری او د ماجرینو په نوم، د افغان ماجرینو په نوم یا د ډیرو کلونو پیسې اته ویل کېږي چې مخکې ورکړي دي پاکستان ته. نو اوس دوی هغه سترګې نه لري چې وایي چې نه دا او ماجرین دلال، ځکه د هغې اجاره او کرایه ورکړل شوې ده او افغانان پراته دي
ستاسو نظر څه دی دا د پاکستان او ایران له لوري په افغان ماجرو فشار دا د دوی د دغو دوو هیوادونو له کورني اقتصاد سره څومره ارتباط لري؟ یو خو دا مسله ده چې زموږ ځینې افغانان وایي چې دوی په دې شکل سره غواړي چې له نړیوالو مرستې ترلاسه کړي، او کله چې د نړیوالو مرستې کمې شي دوی بیا افغانانو باندې فشار راوړي چې دوی له خاورو ووسي. په خپله ماجر یا افغانان چې په ایران کې اوسي او یا پاکستان کې اوسي، دا د دغو دوو هیوادونو پر اقتصاد بوج دی، فشار دی او کنه؟
سلامونه اونی کی هیلې تاسو ته، درنو لیدونکو ته او درنو میلمنو او تاسو محترم همکارانو ته د افغانستان لالهاند مهاجرین په ډیر هیوادونو کې ستونزو سره مخامخ دي، نه یوازې پاکستان او ایران، همدارنګه په ترکیه کې، په جرمني کې، په امریکې کې، هیڅ ځای په دنیا کې نشته دی چې دوی هوسا او آرام اوسي. او په تیره بیا پاکستان او ایران کې ستونزې ډېرې دي، او دا یوه برخه یې سیاسي چینه لري چې ولې په دوی باندې فشار راولي، ځکه چې دا فشار په عامو خلکو باندې دي، په میلیونهاو انسانانو باندې، په یو دوه درې څلور پنځه نه دي. په پاکستان کې په خصوصي سکتور باندې هم دوی بندیزونه ولګول، او تاسو خبر یاست په تیر کال کې دوی داسې خلک وشړه چې دوی فابریکې درلودلې، کارګاوې درلودلې، هلته پانګونې کړې وې. په ایران کې هم کله ناکله داسې خلک راباسي او شړي چې دوی یې بشپړ قانوني اسناد لري، خو دا ډېر مختلف دلایل لري. یو دلیل خو دا سیاسي فشار دی چې غواړي پر افغانستان باندې دوی جاري وساتي، دوهم دا چې دوی دننه په خپل هیواد کې مشکلات لري، او دې لپاره چې دوی خپل غاړه خلاصه کړي دوی د نننۍ مشکلات بیرون ته غورځوي، خلکو ته داسې ذهنیت ورکوي چې دا څه ستونزې چې دلته شتون لري او مشکلات چې موجود دي دا ټول د مهاجرو له لاسه دي. حال دا چې دغسې نه دي، مهاجرین د افغانستان یوه برخه د خارج څخه چې کوم کورنۍ دي دوی دي، هغوی ورسره مرسته کوي. د پاکستان او د ایران د اقتصاد لپاره دا ګټوره ده. په عین زمان کې مخصوصا په ایران کې هغه کارونه چې په ارزانه مزد افغان مهاجرین ترسره کوي، په خپل ایرانیان په دوه چنده یې نه کوي. دوی نه یوازې د دغه هیوادونو د اقتصاد لپاره کم خان نه دي، کم مشکلات نه زیږي، بلکې دوی د هغوی لپاره امکانات برابروي. او په عین زمان کې خارجي مرستې کوم چې راځي مهاجرو ته، دا په پاکستان کې شیان اخیستل کېږي د ملل متحد لخوا، دا د یونیسیار لخوا او نور مرستندوی مؤسساتو لخوا کوم مرستې چې کېږي، مثلا کورونه په کرایه اخیستل کېږي، خدمات اخیستل کېږي، دا ټول د دوی د اقتصاد لپاره ګټورې دي. نو د دوی شړل زیاتره د سیاسي جنبه لري او په عین زمان کې د خپل د نننۍ مشکلاتو د دفع کولو لپاره یو پلمه ټي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسئ حافظ صاحب کور ودان. آغلی نظامي، آیا هغه افغانان چې له بهره په دې تیر یو کال کې افغانستان ته راغلي دي او یوازې له پاکستان څخه د هغو شمېر تر شپږ لکه زیاتې حسابېږي، شاید هم دومره له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللي وي، آیا هغوی فکر کوي چې په خپله ټولنه کې بیرته جذب شوي دي، کار و روزګار یې پیدا کړی دی او ژوند یې په نسبي ډول نورمال دی؟
ډېره زیاته مننه. د افغانستان وضعیت، د افغانستان د خلکو حالت ټولو ته ډېر ښه جواب دی. موږ وینو چې په افغانستان کې څومره خلک د فشار لاندې دي، هغه وګړي چې هېچېرې نه دي مهاجر شوي او تر تروسه پورې ځای په ځای دي په سني نظام کې، دی ډېر سخت د فشار لاندې دي، اکنر دي که ښځې. نو واضح خبره ده دا مهاجرین چې بیرته رسي، د دوی کورونه، د دوی ژوندونه، دا خپلو اته خپلو ولایتو ته دی نشي تللی. اول خو په ولایت په ولایت دی سرګردانه تاوي، او بل چې کومه ده چې زه په خبره یمه، هېڅ کوم لاسنیونه د دو مهاجرینو نه ده شوې، ځکه چې په خپله هغه کسان چې په افغانستان کې دي هغې د غټو چالشو سمخ دي. د افغانستان خلک سخت په اوسني شرایطو کې سخت په چالش سمخ دي، او د هر ملک چې مهاجر بیرته په زور افغانستان ته لیږل کیږي، دی نه تنها چې سهولت نه پیدا کیږي، حتی مشکل د امنیتي لحاظ هم ډېر ورته مشکلات زیات دنو ته پیدا کیږي. نو په اوسني شرایطو کې چې افغانستان کې هیڅ کوم قانون نشته، او د مسله د کارم تاسو ټول په واضح خبرې چې هلته پخواني مامورین ټول بیکاره دي، او د ګوتو په شمېر یو تعداد په اداراتو کې کار وکړه، بیکاري په خپل هم ترسېدلې ده. نو دا بیچاره خلک چې د دو ملکونو نه د سیاسي بازیانو په مقابل کې په زوره شړل کیږي او بیرته افغانستان ته ځي، نو یو څه چې زما په اوسني شرایطو کې د افغانستان د خلکو په مقابل کې، او په ځینو هیوادونو کې په د ټولو هیوادونو نوم به نه اخلم، خوده دی افغانستان او د فلسطین وضعیت ته چې زه وګورم، دلته ډیر برخورد غیر عادلانه د افغانستان د خلکو د فلسطین د خلکو سکی، ډیر واضح خبره ده. هیڅ قطعا دلته دا نه فکر نه پکی چې دلته د خلک څه شی خوري او د څه رقم وژل کی. درسته د فلسطین کې جنگ روان دی، د جنگ لحاظ د بینسي، اما د افغانستان نه د وړو ارقام لري چې درغته سته واړه د نن د وږي د هغه سره مخامخ دي، د خوارځواکۍ سره مخامخ دي، او د بیکاری. نو د دې هیڅ کوم سهولت په دو وطن کې نشته. د افغانستان خلک همیش دي داخلي سیاسي بازیانو او د نړیوال سیاسي استخباراتي بازیانو قرباني شوی دي، او نن هم د بیا په خپل وطن کې او بهر کې مغم بازیان سلمخ دي.
بله ډېره مننه. سلامت اوسه شاغل انصاري، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ ډېر څه نه ویل کیږي، هغه خلک چې راغلي دي له ژوند، له شرایطو، د دوی له وضعیت دنیا ډېره نه خبریږي. هغوی په څه حال کې دي؟ هغه کسان چې له پاکستان خصوصا راغلي دي او په زور شړل شوي دي، یا هر ورځ له ایران را شړل کیږي، د هغوی شرایط څه رقم دي؟
موږ او تاسو ټول له ستونزو خبریږو، نه یوازې هغه افغانان چې نږدې تر یو میلیون زیات مهاجرت له اوږده او له کړاوه ډک ژوند د خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوه، په تورخم، غلام خان، دغه راز په سپین بولدک او د ایران پر لور پر سرحدونو ولیده چې د هغوی وضعیت څنګه وو او تر اوسه څنګه دی. د مهاجرینو لپاره چې کوم کمپونه جوړ شوي هلته، هغه سهولتونه او امکانات چې باید دوی ته مهیا وي، دلته هغه نړیوالې ادارې چې د دغو مهاجرینو په نوم څومره امکانات اخلي هغه د ملګرو ملتونو د مهاجرینو کمیشنری یا یونیسیار ده که د آی او ایم په نوم کومه اداره ده. دغسې د افغاني سرې میاشتې او تر څنګ د نړیوال سره صلیب او یو بله اداره د سره صلیب د فدریشن په نوم او تر څنګ یې نورې لویې ادارې لکه د ناروې د مهاجرینو اداره او نورې نورې او د افغانستان د مهاجرینو وزارت یو هم داسې امکانات دغو مهاجرینو ته نه دي برابر کړي چې د هغوی هغه عادي د لومړني ژوند د ستونزې او مشکلات ورباندې رفع شي. د اوسېدا ځای نه نیولې تر هغه روغتیایي او د پاکۍ سهولتونه که هغه د تشناب سهولتونه دي که د روغتیایي کلینیکونه دي که د کوچنیانو د ښوونې او روزنې امکانات دي او که د کاروبار او زده کړو او نور مسائل دي دی که پراخې ستونزې شته. موږ او تاسو کې ووینو هغه کڅوړې چې د همدغې بېوزلو او بیچاره افغانانو مهاجرینو یتیمانو کونډو معلولینو په نوم افغانستان ته راځي ویل کېږي چې 40 میلیونه په اونۍ کې کله 30 میلیونه کله هم تر 120 میلیونو خو که موږ او تاسې دا عادي 80 میلیونه د اونۍ محاسبه کړو او په دغه 80 میلیونه په 102 وبخې په 250 کې چې د کال ضرب شي نو تاسو فکر وکړئ چې د دې نه 2 میلیارده ډالر جوړیږي. د دغو میلیاردونو ډالرو په راتګ سره نه یونیسیار او نړیوالې ادارې نه هم ستا افغان حکومت موږ او تاسې ته سل حد اقل او زر حد اکثر کورنۍ داسې نشي ښودلی چې د هغوی هغه لومړني حاجتونه ضرورتونه او یا د ژوند ستونزې په دغې میلیاردونو ډالرو حل شوي وي یا ستونزه حل شوي وي. نه داسې یو کورنۍ ښودل کېدای شي چې هغې ته دې یو داسې کاروبار جوړ شوی وي چې لږ تر لږه
انصاری صاحب د روغتیا د نړیوال سازمان یو راپور د په دې وروستیو ورځو کې چې خپور شو ویلې چې په شپږو میاشتو کې یوازې په کندهار کې فکر کوم چې 6000 داسې ماشومان چې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ وو دوی درملنه کړې ده. یعنی دا ډول پیسې اکثرا په داسې شانو مصرفېږي چې هغه ډېرې عاجل وي، دغه پټ مرګونه دي. دا چې 6000 دوی درملنه کړې ده همدومره به شاید ممکن مړه شوي وي له خوارځواکۍ له غذا د نه ور رسېدو له کبله.
نه نو تاسو وګورئ دا خو یوه مسله شوه او دا یوازې دا نه ده چې WHO یا د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دا کار کوي، افغان حکومت هم په دې برخه کې پراخه بودیجه لګوي او مصرفوي. د عامې روغتیا وزارت شته کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه. موږ او تاسې دغه 6 میلیارده او 160 میلیونه ډالره لږ تر لږه یا په اوسط ډول افغانستان ته د دغې بېوزلو افغانانو په نوم راځي، تاسو فکر کوئ چې آیا په کال کې د 4 میلیارد 160 میلیونو ډالرو په اندازه خدمات او یا د دغومره میلیاردو ډالرو په بدل کې د خلکو په ژوند کې کوم تغییر راغلی؟ ما تاسو ته وویلې چې د سلو کسو سمه د پولیو په وړاندې یا مثلا د خوارځواکۍ په وړاندې به یو مبارزه شوې وي، مګر دغه د خوارځواکۍ سره چې کومه مبارزه شوې او څومره خلک ته درملنه شوې دا د دغومره میلیاردو ډالرو په بدل کې پرانیدای شي او موږ ورته مثبت ځواب پیدا کوی شو ولې د خوارځواکۍ ته لاړه په داسې حال کې چې 4 میلیارده 160 میلیونه ډالر د دغه بیچاره او بېوزلو افغانانو په نوم راځي. دا خو دلته بیا WFP مقصره ده، د ملګرو ملتونو د خوراکي سازمان د ملګرو ملتونو
قصر دي چې ولې فابریکې جوړې نه کړې، ولې کاروبار ورته جوړ نه کړو.
نو دوی ته ولی امکانات د کار برابر نشو، دوی ته داسې شیان ورکوي چې هغه لکه مایی ورکو نور ته نلاړ شه، خو یو ځل یې مایی وخلو. مونږ دوی ته په کراتو مراتو د ملګرو ملتونو په رسمي جلساتو کې، د حکومت د رهبرۍ سره په رسمي مجالسو کې دا وړاندیزونه کړي د افغانستان د ولس او د خلکو چې تاسې دغه پیسې ورته ورکوئ. مثلا فکر وکړئ په ننګرهار کې تو اویا زرو کورنیو ته هر میاشت دوی خوراکي مواد ورکوي، دغه سی په غزنی کې، دغه سی په قندهار کې، دغه سی په نورو ځایونو کې. دغه پیسې مونږ ورته ویل چې تاسې د یو کال خو تاسې ته خود کلونو بودیجه راځي، د دوه او د پنځو کالو بودیجه تاسې تصویبیږي او راځي. تاسې د یو کال پیسې راواخلې وې کورنۍ ته ورکوي، راځي مونږ به در سره کینو. مونږ د افغانستان صنعت او پرمختګونو طرحه لرو، د اقتصادي انقلاب او پرمختګونو لرو، د سوداګریز انقلاب او پرمختګونو لرو، د کرنې او مالداري د انقلاب طرحه او پروګرام لرو، د علمي انقلاب طرحه او پروګرام لرو.
تبنچار د ډول پروګرام کلونو وخت غواړي کنه، کلونو ته وخت ضرورت ته، لیکن دا خلک عاجل مرستو ته ضرورت لري.
مونږ همدا عاجل مرستو همدغه وړه تاسو ورکړي، ترڅنګ یو وړوکی ماشین چې په $2-300 کې ورته ورکړي چې د همدې وړو نه هلته بسکټ جوړ کړي، ابله کورنۍ تنې آش جوړ کړي، ابله کورنۍ تنې او بل شی جوړ کړي، د همدې وړو نه چې تاسې ورکوي، او دا په تحرک راشي د متحرک اقتصاد د ژانرونو او 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 تاکتیکونو د لارې، دا په تحرک راشي هغه خپل کلی ته بازار.
ډېر مننه کورودان. البته دا کارونه هم شوي دي، په ځلونو فرزند کورنۍ ته چرګان ورکړي دي، وزې ورکړي دي، خو څه وخت وروسته حلال کړي دي جان کړی دي. پر حال په دې برخه کې به وروسته بیا هم خبرې وکړو. حافظی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې آیا په داسې حال کې چې پاکستان او ایران غواړي چې میلیونونه افغانان وباسي له خپلې خاورې، په افغانستان کې د هغوی د جذب ظرفیت شته؟
اول خو باید دا عرض وکړم چې دا بشري مرستې بیل دي، پانګونه او اقتصادي پروژې تمویل بل مسله دي، او په مالی اقتصاد دی دنیا کې هر یو لپاره ځانګړي پروګرامونه شتون لري. دبليو اف پی یا نور داسې مؤسسات یوازې د عاجل مرستو لپاره وردانګي، او یا یونیسیار یوازې د کډوالو لپاره مرسته کوي. د دوی وظیفه دا نه دي چې پانګونه وکړي یا ځای د کار پیدا کړي یا اقتصادي رغون لپاره زمینه برابر کړي. په هر صورت داشته په میلیون هاو انسان کډواله کیږي، نه یوازې نن بلکې دا تقریبا نیم پیړۍ کیږي چې افغانان لالهان دي، اواره دي، دربدر دي. که څه هم یو تعداد مهاجرین وکولی شول چې په دغه شتمن هیوادونو کې کاروبار جوړ کړي، او اوس دوی په خپله د افغانستان لپاره یو اقتصادي بنسټ دی، کولی شي چې په هغوی باندې تکیه وکړو. او په 2019 کې زما د اټکل پر بنسټ یو 150 میلیارد ډالر د دوی شتمنی برابر شوی و، چې دوی نه یوازې پیسې لري بلکې د کاروبار مهارتونه لري، او په عین زمان کې تجربي حکمت عملي لري. په دې خاطر که چیرې په افغانستان کې یو مشروع مقتدر د مسلمیت څخه تک او قانوني یو بنسټ پیدا شي او رسمي حکومت پیدا شي چې بینګلی موانین نوي تعزیرونه نوي، نو دا خلک لکه چې په ترکیه کې دوی راغلل، دا مهاجرین چې پس د دوهم نړیوال جګړه په آلمان کې او نور هیوادونو کې ول، دوی بیرته ترکیې سره وګرځېدل او ترکیې سنتي کړه. په افغانستان کې هم دا کار کیږي، او دا چې د دروازې لري یا مثلا د مرستو لري او هیواد به سیتو ته ورسیږي، دا ناممکنه خبره ده. ځکه چې تاسو دا چې رسمن خو دوی وایي چې 2.9 میلیارد ډالر امریکایان په درې کالو کې مرسته کړې دي، معنی دي دا چې په کال کې یو څه کم یو میلیارد، یو څه کم یو میلیارد خو دا بیا د ملل متحد لګښتونه دي، د هغوی د همکارانو لګښتونه دي، اداري لګښتونه دي او عملیاتي لګښتونه دي. دا نیمایی پیسې هلته ځي. که دې په شفافیت سره وویشل شي، $500 میلیون څلوېښت میلیون انسانان لپاره $12 په کال کې رسیږي، دا چې ښه کیږي. دا د دې څخه څه بدلون تاسو تمه کوئ چې بدلون رشي؟ خلکو په حیات کې. دا یو اني یو ساس کې دی چې دی تیګی ته ورکول کیږي. نو موږ لپاره دا پکار دی پخوانی حکومت ته مو هم ویلي دي، اوسنی حکومت ته هم ویایم. هر حکومت چې دی ځینې مسائل هغه مسلم شیان دي چې افغانستان وروسته پاتې دي. افغانستان فقر سره ښکیل دي، ډېر مشکلات لري، بیکاری ودا شدی ول سروي سلسلانه بیکار دي. تازه وایم چې نوې سلسلانه بیکار دي، ځکه چې خلک چې په کرنې کې سره اخته دي هغوی موسمي کار لري. مثلا یو ګشت کښت کوي، بیا وروسته بیا راټولوي، بیا خالي همدلته بیا ګرځي، بیا خپل حاصل دی مځکه بیا خوري. دا خو یو په کال کښې یو څلوېښت ورځې یو میاشت کار ولري، یولس میاشتې بیا دوی اوزګار دي. که دا پنهاني اوزګارتیا هم ومنو، بیا د افغانستان وګړي تقریبا 90% اوزګار خلک دي. نو دوی لپاره باید د کار زمینه برابره شي، باید یو معقول لوی استراتیژي ورته جوړ شي. د دې انجوګانو له لارې یا دغه مؤسسات له لارې کیدای شي چې یو څه مرسته وشي، اما دا د ټول افغان ملت او د افغانستان واکدارانو کار دی چې اساسي کرښې د اقتصادي ودې د افغانستان په تیوریک لحاظ وباسي او په عملي حکمت د هغه زمینه د تطبیق برابر کړي. یوازې په کتابونو کې مسایل نه حل کیږي، په عین زمان کې باید عملي جنبه ولري. او ماته برسیره ده چې خوشبختانه افغانستان دا وس لري، هم د طبیعي منابعو له مخې، هم د انساني نیرو له لارې. اوس افغانستان فضل خدای په پنهاني توګه ډېر پرمختګ کړی. د مثال په توګه 2-3 میلیون ځوانان دي چې بهرنۍ ژبو سره اشنا دي، په خارج کې اوسېدلي دي، د کاري تجربه لري، او هر چېرته چې دوی کار پیل کړی دي هلته بریالي شوي دي. ښه مستعد خلک دي، په ډېر ساحاتو کې دوی امکانات ترلاسه کړي دي. نو دلته پکار دی چې دا نیروي انساني د افغانستان چې لویه سرمایه ده، دوی باید ونه تښتي، باید دوی خپل وطن خپل مسؤول ځای وګڼي. دوی ترجیح هم دغه وي چې هر چېرته چې ځي کار کوي، پیسې ګټي، بیا بېرته خپل وطن ته راځي. او که چېرې دا احساس د مسؤلیت خلکو ته پیدا شي او یو قانوني او حقوقي چوکاټ ورته برابري او معتبر واکمنی په افغانستان کې شتون لري چې دنیا ورته احترام وکړي او بندیزونه رفع شي، افغانستان کولی شي چې په ډېر زر خپل مشکلات حل کړي، نه یوازې خپل کډوال په محترمانه توګه بېرته هېواد کې میشته کړي، په عین زمان کې کولی شي چې د نورو هېوادونو سره هم د دې لپاره چې دغه ستونزې حل کړي مرسته وکړي. افغانستان ډېر شتمن هېواد دی، هم په انساني لحاظ، هم په طبیعي منابعو، هم اوس په 150 هېوادونو کې موږ اقتصادي کمیونیټي لرو.
ډېره مننه سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې آیا میلیونونه افغانان که بیرته افغانستان ته ځي په خپل وطن کې جذبېدی شي، روزګار ځان ته برابرولی شي او که نشي. د اقتصادي چارو متخصص آزر شافیزي، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامي زموږ میلمانه دي. اوس تاسو ته درځو ګورو چې اوریدونکي مو له درنو میلمنو څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ.
سروان صاحب محترم سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له هغه تعلیم د هلمند ولایت سره.
مهرباني کوئ اتل صاحب
قربان سم، یو ځانګړی سلام میلمنو ته وایم. سروان صاحب محترم ډېر شایسته موضوع ټاکلې ده، الله مو قدر وکړي. همیشه مو د خپل اوریدونکو ته باره شایسته موضوع ټاکلې دي. نو را به سم موضوع ته محترم سروان صاحب لکه میلمنو چې اشاره وته وکړه او تاسو اشاره وته وکړه، واقعاً د افغانستان اقتصاد خو چې دی اوس ډېر سخت دی. په دې دغه ماجر چې راواړي، که د پاکستان سي، که د ایران سي، په اوس شرایطو کې محترم سروان صاحب هغه په دې زموږ په فکر باندې ګوره، دلته دغه کم خلک چې اوس اوسېږي په افغانستان کې محترم سروان صاحب، دا اوس هم بېکاره دي. نو دا چې داسې په میلیونو افغانان د پاکستان څخه راواړي، د ایران څخه راواړي، نو مخکني حکومت زما په فکر باندې دې ته توجه نه وکړي سروان صاحب محترمه، ځکه په هغه حکومت خو نور بېلابېلې مرستې ترلاسه کوي. مثال د خبرې بېلابېلې ټولنو دلته مرستې کولې. محترم سروان صاحب باید مخکنی حکومت هم دغه ته پاملرنه کړې وای، او د اوس حکومت څه دغه اسلامي امارات مجاهدینو سمر دا غوښتنه کوو سروان صاحب چې مهاجر خو به راوړي که 6 کال نه وي، پر کال راوړي که پر کال نه وي بل کال راوړي، نو ولې مثال د خبرې او زمینه نه ورته برابروو.
ډېره مننه اتل صاحب، سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپېژنئ. ازادي راډیو
سروان صاحب محترم، اوسامه د هلمند څخه زما خدا نظر و چې کډوال چې ټول د افغانستان ته راځي دلته چې پانګونه وکړي دلته به افغانستان آباد شي هم به دغه دی د دې کار سم سي دا به نه وي چې اوس زما د هېواده څخه و هغه زورې ظلم ورسره کوي رقم رقم شرمونکي خبرې ورته کوي او بیا د طالبانو حکومت هم ډېر څه په واسه دي چې ماسې وکړي خو دوی نه غواړي چې اوسې دوی نه غواړي چې دغه دلیته خلک له د دوی تر لاس لاندې اوسي او تر لاس یې لوړ نه سي نو هغه به چېرې دوی دېته پرېږدي ولې دا قانونه چې دا چې دوی کار کوي هم راکړه زما په نظر سره چې دوی د ولس ته ورکړي دوی خپل خېټې په دکوي نړیوالې مرستې چې دوی راځي هغه خپل خېټ شته چې دوی وراکړه د هېچا په غم کې دلته پر موږ باندې شان بند کړله وو زموږ پر زراعتي شان باندې بندیزونه ولګول خارج ته نه پرېږدي هغه اوس دلته په هېڅ نرخ نه خرڅېږي موږ چې پخوا په هغه نرخ مو توخم رانیولې هغوی نه نرخ له ولاته خرڅېږي موږ مصرفونه پر کېږي مګر شی نه پر کېږي دوی به سر په سر بالا خپل مزې کوي.
بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني کوئ صاحب.
مننه سروان صاحب محترم یو پوښتنه لرم یو څه به ووایم سروان صاحب محترم ځکه که موږ ګورو د ډېر کلونو په افغانستان کې جنګونه وو دغه روانو د ټولو خلکو اقتصاد خراب دی بیخي هیڅوک کم چې په افغانستان کې مخکې وو هغو هم اقتصاد مخکې نه خراب اوس که نور کډوال راځي دا خو بیخي اقتصاد هغو هم خرابېږده دوم ځکه چې مخکې لا کارونه نه وو نو اوس خو که هغه راسي کارونه خو بیخي په ټپه درېږي نو طالبان حکومت باید دې ته پاملرنه وکړي باید ټولو خلکو ته کارونه زمینه مساعد ورته پیدا کارون ټول ته پیدا کې په دفترو کې هر ځای کې چې کارونه ماسیسو کې هر څه چې کارونه باید درته پیدا کې دغه نو ته چې هغه مخکې چې هغه خو لا پریږدا چې اوس راغلي دغه ته باید کارونه پیدا کې دا خو یعنی دلته په افغانستان کې نولد ډیر خلک مونږ لیدلی چې ان شل کال پنځه ویشت کال دوری یعنی ټول عمر دوری تیر کړی دلته راغلی په افغانستان کې ولد امنه نو د دوی اقتصاد بیخي خرابې دوغ د پاملرن باید وک او ما یو غوښتنه د تجاران باید دلته زموږ په افغانستان کې پنګونه وکړي دا زموږ افغان تجاران چې په بهر کې دوی دلته پنګونه وکړي پروژې پاله کې نو دا به ډیر ښه شي ځکه چې افغانان ته به ډیر خلکو ته به کار او زمینه مساعد سي ډیر خلک به پر کار بوخت سي نو دا ستونزې کال چې ډیر پښتنه مې داده چې د میلمنو نه پښتنه داده چې که افغانستان د نور د ایران هم د ټولو کډوال بې اسناد کډوال راوباسي نو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره اغیزه کوي.
ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو ځان راوپیژنئ آزادي راډیو.
السلام علیکم دا خارج او په پاکستان کې د ازور مهاجرین دی وروره دا خو ډېر غثم زرا به چې د فتوا تجارت کې د فتوا سرمایه نه دي ځان دا چرای شي د تور سره په زګونو مهاجر کور مکار کولای شي شبیر په پاکستان کې پنګونه مو کې په مهاجرین کې څنګه څنګه خدای شي محترم خلک سره چې نو نه دي چې دوی هیڅ شی نه لري خو کوم نه دي جایداتو کې د غوړې اجتماعي استګرات ولو یو مصوبه باندې وایي د خپل ملکونو لري او دغه تجارت چې نظام د خاص تجارت په پاکستان کې سرمایه‌ګذاري کړي دي په ایران کې کړي دي په دوبی کې کړي دي په سټیټ کې کړي دي چې دا هغه خاص سرمایه‌ګذاري نه غلي وایي د دې چې سرمایه‌ګذاري کړي وایي او نور اجه ته خلې دي غلي وایي هغه په کار نه خاصه کولای شي دا د دوه نظر او د ملمنو چې دغه پښتنه د چې دغه مرستې نو ټول وخت راځي د سوفري به دا مشتره روانې ولې خپل یو کارت موږ نو تشویقېږي چې خپل یو پنګونه وکړو برابر د امر څه مش خلاص شي.
مهرباني کوئ تاسو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب توخی.
تشکر سرمن صاحب تا او تاسو میلمنو او ټول د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته یکه هیله او احترامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
تاسو سموځو انتخاب کړی د روسي هم د افغانستان اقتصاد له وخت څخه په مشکلاتو کې ده ځکه چې په دې کې څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله جنګونه روان وو چې یو حکومت پر پښو ودرېږي بیا مشکل ورته جوړ شي نو اقتصاد او بیا رغونه به نو ډېره کمه وي خو بیا هم موږ امید لرو خدای ته چې زموږ اقتصاد خدای برابر کړي نو اقتصاد خو رښتیا هم په داسې چمو باندې سمېږي چې زموږ له بانکي سیستم څخه بندیزونه لري کې دا یو لامل ده او زموږ هغه منځمه دي روپۍ چې د ادارې خلاصي کې او زموږ په خارج کې چې زموږ سرمایه‌داران دي دا باید خپل هیواد ته راسي لکه نور اوریدونکو چې وویل وروسته هم خپل وطن به ان شاء الله اوس نغلاسته نو روپی ورکیږي نه جنگسته دلته سرمایه گذاری باید وسی ان شاء الله تری ډیر حد پورې د قانونو پروسس هم روان ده د شمال کې هغه لوی کانال ده دا هم ان شاء الله بغلاندې ده نو خدای مهربانه ده سیز مور اقتصاد خدای برابر کی
لټورو درنو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل نظرونه سرګند کړل او پوښتنه وکړه محترم نظامی اول اوریدونکو مو اتل صاحبو له هلمند د باور نه درلو چې په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان د میلیونونو کډوالو د جذب ورتیا ولري او یا د ظرفیت ولري د بل چې باید کارونه وشي قانون استخراج شي او کارونه ایجاد شي څه فکر کوي د دې شي امکان شته طالبان خو ظاهرا هر دومه ونه یو کان په قرارداد ورکوي فکر کوي چې په دغه قراردادونو په دې شکل سره به داسې شرایط برابر شي چې کډوال وکول شي خپل هیواد راشي او دلته بیا گزاره وشي
د دې زړه تمنانه د ټولو قدرمنو او عزیزان چې خبرې وکړې او سوالونه وکړل مننه کوم کوم څه چې ډېر اساسي او بنیادی خبره ده هغه دا خبر ده چې ثبات په یو هوغه کې مملکت کې د سولې په څنګ باندې ډیر مهم دی درسته ده چې اوس به د امنیتی لحاظ مشکل به نه وي اما په ثبات هم باید فکر وشي دوامه خبره ده چې موږ اوس په دا شکل چې قانون په اجاره ورکول کی او دا قانون استخراجي زه فکر کوم چې هغه ګټه چې باید د افغانستان خلک دي واخلي نشي تخصیصلی اساسی و بنیادی کار د افغانستان په اقتصاد باندې ایت کله نه دی شوی یا په تیره په دغه آخر تلور و لسیز و یاد تلور و لسیز و نه زیاد وضعیت چه په افغانستان که و مو دیر که فرصت لارا شل کاله د جمهوریت زخت دیر پیسی افغانستان ترت لیدی مو پیشنهاد یا دیمو فعالین و یا سیاسی فعالین یا مدنی فعالین چه هر چه که د افغانستان خلق و فعالیتم لارا غاغم دغه وا چې د افغانستان د خیرات نوښ غوري افغانستان د کومه خیرات ته لمن غړولې وي او خیراتونه برتي کله وخت چې قدرمنو میلمنو وي پیو بوجي وړو پیو بوجي ورجه به مخالک ساتو حکومتونو مسولیت دی چې بنیادی او حساسی پلانونه باید طرح کا او هغه ته قانوني بڼه ورکړي چې نړیوال هم هغه په رسمیت پیژندل شي او په دغه کې د افغانستان خلک هم ځان کې وویني کله چې موږ ته تروسه د اقتصادي برخې ته اساسي او بنیادی کوم څه نه لیرو او فقط قانون موږ په استخراج ورکی وو یا قانون په قرارداد ورکی وو دا خو به قرارداد شي خود ته خو باید فابریکه جوړه شي په دوه فابریکه کې خو باید اکثریت اول باید افغانستان خلک ځای په ځای شي انجینران باید تربیه شي پوهنتونونه باید فعال وي وی چې دلته بیرته کنن په اجاره ورکول کی سبای مو خپل استخراج کو قانوني او مسلکی بنه نه لیدي او کله چې قانوني او مسلکی بنه نه لیدي دا به ډیره سخت وي چې د افغانستان په ګټه او د افغانستان د خلکو په ګټه استفاده شي نو یو څه چې قانوني بنه ونه لیدي او هغه ډیره مشکله ده اوس د قانون په لحاظ حالت مو هیڅ څنشته دي او دلته هغه تدابیر نه دی که چې اوس کې فابریکه فعال ده لای فابریکه کې کارګر په کار کې دا انجینر په کار کې دا افغانستان خلکو ته زمينه د کار مساعده ده دا خو قانون اجازه چورکل کې زیاتره بده کې چې بیرته ما خارجیان په کار ګمارستي او دا د افغانستان اقتصاد چې څو بیا تکرارم چې د قانون په چارچاو کارت کې هغه تنظیم نشي هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان په نفع به تمام رسي
بله
د افغانستان ولې دا چې د څلور لسیزو نه زیات د په حساب په خیراتونو باندې مخکې تي او غټ فرصت موږ په جمهوریت کې د لاس اور
بله ډیر مننه سلامت اوسئ د تروسه پرې په بهرنۍ او شرکتونو کې تر ټولو زیات قراردادونه چینایي شرکتونه اخیستې دي د پاکستانیانو یو شکایت یا د افریقایانو یو شکایت له چینایي شرکتونو دا دی چې وای دوی تر ساده کارګرو پوری هم خپل خلکو کار اخلي، یعنی ځای خلکو ته د کار زمينه ډیر نه مساعد شي. په هر حال شاغله انصاری اوسامه اوریدونکو مول هلمند او د ویل بای کډوال د راشي په خپل وطن کې د پنګونه وکي، دا خبره تقریبا د ټولو اوریدونکو و دا نظر د ټولو چې دوی د راشي په وطن کې د پنګونه وکي. ډیر افغانان شته چې تاسو اشاره وکړه نور ملمنوم چې په پاکستان، ایران او نور دنیا کې اوسي او میلیونران دي کوي راشي او د خپل پنګ ملزان سره راوړي په افغانستان کې، نو ډیرو خلکو ته به د کار زمينه مساعد شي. دا څومره ممکنه ده؟ آیا دې ته خوشبینی تاسو لري چې په دې وسنه شرایطو کې د داخلك راشي او په خپل وطن کې د پنګونه وکي؟ البته دې ته پکاتو چې په دې تیرو درو کلونو کې تر ټولو ډیر افغانان، شتمن افغانان له افغانستانه وتلي دي. د ایران خبره تاسو مرته اشاره وکړه چې ایران وایي چې په وروستیو درو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر افغانانو پنګونه الته کړې ده. انصاری صاحب مایک مو بیا ګل دی. انصاری صاحب مایک هم ګل دی، ستاسو خبرې نه شو اوریدای. خیر انصاری صاحب
چې پریس پستاسي غد می صحیح و نه اوریدلای شو.
پښتنه داوه چې ډیر اوریدونکو نظر داوه چې د افغانان چې بهر تتللی دي، گاونډي یو هیوادونه کې اوسي او شتمن دي، هغوی د خپل پانګې راوړي په افغانستان کې د پانګونه وکړي. دا مل څومره ممکنه ده چې هغوی د افغانستان ته راشي؟ په دې اوسنیو شرایطو کې فکر کوي چې هغوی به دې ته زړه ښه کړي چې خپل پانګې راوړي په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ کلن ځواب راکړي.
بله، دا دغه نظر اکثره دوستان مطرح کوي او لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، هر افغان چې په ایران یا پاکستان کې اوسېږي لږ تر لږه 2000 تر 10000 ډالر پورې خو لري یا پانګونه کړي هلته او کاروبار کوي. تاسو فکر وکړئ چې موږ او تاسو دغه تاسو چې اشاره وکړه په میلیونو ډیر افغانان اوسیږي، نو که موږ د کورنۍ په سر لس کسم حساب کو فکر وکړئ چې دغه په زر ډالرو کې ضرب شي چې دوی هر کورنۍ ولري، نو څومره افغانستان نه بهر پراته ده. د دې پانګې تر څنګ هغه تخنیکی قوت، هغه فکری
قوت، هغه تاسو مخکې یاد کړی دا خبره، آیا دوی فکر کوي باور هم شته چې د خلک راشي افغانستان ته په دې اوسنیو شرایطو کې؟
نو دلته باید د دې ستونزې هم په نظر کې ونیسو چې موږ کومې ستونزې لرو. د افغانستان د حکومت نه یوازې د شته حکومت بلکې د تیرو حکومتونو بیوروکراسي ته که موږ تاسو نظر وکړو، دلته د کاغذ پرانې مسایل، دلته چې کوم مامورین د قاعدې نه تر لاسه پورې د حکومت پر ګدیو ناست دي، د دوی د دغه سي اقتصادي پرمختیايي او ترقیاتي مسایلو سره ډیر ساده لوحانه برخورد، دغه سي د تعلیم مسایل خصوصا د نجونو او د خویندو د تعلیم او تربیه مسایل، دغه سي روغتیایی او نور موضوعات، د برېښنا موضوعات او ستونزې، دا د دې سبب دي چې له افغانستان نه یوازې دا چې بهره د افغانانو پانګه راشي، بلکې هر ورځ موږ او تاسو وینو چې د پاسپورت د دفترونو مخې ته په لسګونو زره انسانان ولاړ وي او پاسپورت اخلي، د بهرنیو سفارتونو، حتی د پاکستان او د ایران سفارتونو مخې ته په زرګونو افغانان ځوانان ولاړ وي د خپلو پیسو او پنځو سره د افغانستان نووزی. مونږ وایو که دلته د شته حکومت او چارواکي دغه شرایط اسانه نه کی او کار اهل کار ته ونسپاري، کارونو ته سرعت پر هیڅ کله به موږ ونکړی شو چې بهرنۍ پانګې راوړو، بلکې له دې هېواده به پانګې لا پراخ فرار کوي، له دې هېواده بوزي، ورسره به زموږ مسلمان مغزونه، صدرونه او زموږ مټ او بازو هم فرار کوي. چې
سلامت اوسې انصاری صاحب. حافظ صاحب، د دې لپاره چې مهاجر را روان دي کې دوی غواړي نه گاونډیانې غواړي چې وي باسي ولاړ شي خپل هېواد ته، په لنډ مهال کې څه پکار دي چې دا خلک په خپل وطن کې ځای په ځای شي او گزاره وشي؟
متاسفانه اوسنی وضعیت د اقتصاد د افغانستان خنه دی او نه یوازې دوی هغه شته خلک لپاره کاروبار نشي برابرولی. دا چې دا نوی مهاجر راشي او په کال کې تقریبا 1 میلیون شاوخوا نفوس زیاتیږي او تقریبا 15 لکه نفر جدیدا کار ډګر ته داخلیږي، ځوانان کیږي، دوی لپاره باید یو دقیق او منسجم برنامه جوړ شي. اما یو شی باید تاسو ته وکړم چې اوس مهال چې په افغانستان کې قحطي نشته، قلتي نشته، یو څه کار هم شته. دا افغان سوداګر، افغان صنعتکار تقریبا 1.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې اوس موجود پانګونه لري. 15,000 شاوخوا فابریکې دي چې دا ټول د سکتور خصوصي شتمني ده او دورانی سرمایه هم هملته شتون لري. دوی خپل سرمایه چیرته انتقال کړی نه دي او دا سوداګري او تجارت چې دي زموږ ګټه ورکړه واردات صادرات دا هم 10 میلیارد د اقل چې تاسو وګورئ سرمایه دورانی ته ضرورت لري. دا یو دم نه دي، یو غشت خو د مال تاجر وړي بیا پس لاغه بیا په ګدام کې دي، بیا دکاندار ته ورکوي نوی شی اخلي. دا درې سلور غشته د په هیته ضرورت سره تقریبا 1.5 میلیارد ډالر سوداګر د افغانستان دلته په افغانستان کې پانګونه کړې دي او اوسنی اقتصاد چې چلیږي په همدوی چلیږي، همدوی دي چې بیا مالیات ورکوي، محصول ګمرک ورکوي او دا اقتصاد داخلي دی افغانستان او دا د حکومت بودجه تامینوي. نو په دې خاطر باندې موږ چې وایو چې دا زیاتره راشي دوی خوشتون لري مالته دی د نوې پانګونې لپاره یو سیاسي مناسب د سرته ضرورت شته چې هغه لوی پانګوال د افغانستان او د بهر څوک چې دي هغوی یو قانوني چوکات ضرورت لري او یو رسمي ادرس ضرورت لري. که چیرې دا برابر شي او یو مساعد شرایط پیدا شي افغانستان له خیر سره انشاءالله د دروازې څخه خلاصي.
بله ډیره زیاته مننه محترم نظامی. ډیرو کډوالو چې افغانستان ته ستانه شوي دي یوه لویه ستونزه د سرپناه ده، یو ځای نه لري چې هلته واړه وي. که څه هم یوه اوریدونکي ویل چې هر څوک یو څه لري په خپل وطن کې، لیکن داسې نه ده. ډیر داسې کډوال دي چې یوازې په همدې خاطر بیرته نه دي وطن ته تللي چې هلته ځای نه لري. کله چې پاکستان ته تلل یوه کورنۍ و څلور کسه یا 15 کسه اوس چې بیرته راځي 40 کسه ورڅخه جوړ شوي دي، همداسې ایران ته. نو هغه یو جریب دوه جریبه ځمکه چې یې درلوده هغه هم په هېڅ حساب ده اوس چې وی ویشي. نو ستاسو په نظر څنګه کېدی شي چې دغه خلک سرپناه خواندان شي؟ طالبان وایي هر وخت وایي چې په لسکونه زره یا تا په لکونه هکتاره کرنی غصب ځمکه یې بیرته خلاصه کړې ده، دولتي ځمکه. فکر نه کوي چې دغه یوه لاره ده چې همدغه ځمکې په دوی وویشي؟
ډېره زیاته مننه. د کورونو هغه یو غټ مسولیت هم د دولت برخه ده چې باید دولت ته ځان لرلی، یا د مځکو ویش که تاسو خپلو خبرو کې وویل دا مځکه که په وویشل شي دی خپله مهاجر دي، دی په مهاجرت کې ژوند کړی، ټول هلته کارګر او په ډېره ټیټه سطحه یې کار کړی، هلته کومه فابریکې دی نه لرلې، کوم غټ اقتصاد یې نه لره کې غټ اقتصاد باندې هلته ژوند کړی، هغه بیا ضرورت هم سرپناه ته په افغانستان کې نه لري، ځان ته یې برابرولی شي رقم چې اما دا خو هغه خلک دي چې د جنگو نه، د بدبختۍ نه، د بیکارۍ نه هلته تللي دي. تاسو خبره یو دوه نفر تللي، څلور نفر غلي، څلور تللي، اتر غلي. خو د کورونو مسؤلیت داسې مرحله کې مستقیم د دولت دی، باید هم ځکه چې د غصب خلاصي باید دولت زر ته زره په دو باندې کورونه جوړ کړي وای او دا کورونه یې باید مهاجرینو ته ورته توضیح کړي وای. دکه دا د یوه افغان توان پوره نه ده چې هغه راشي او ورته مځکه توضیح شي او بدون د خیمې نه بل شی نشي پرې ویلی. دا باید موږ ومینو چې افغانستان که هر څو موږ په ماړه ګیره کې وږي تاوي یو، درسته د افغانستان د قانونو وطن دی اما خلک ډیر غریب دي او اقتصاد ډیر خراب دی، هیڅ امکان نه لري چې یو مهاجر د راشي غوته د مځکه توضیح شي او هغه د بیا هم ځکه باندې آبادی وکړه.
بله.
اول خو دا کار حکومت دا کار وکړه خو صحیح ده، اما زه فکر کوم چې د حکومتونو مسؤلیت دی چې باید کورونه د خپله جوړ
کړي. پای ته رسېږي، همدومره وخت مو درلود. د اقتصادي چارو متخصص حاضرخ شافیزي، د سیاسي چارو نظر خاوند صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو نظر خاوند عادله بهرام نظامي څخه ډېره مننه. له تاسې اورېدونکو هم منندوی چې آزادي راډیو اوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.